سالور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته خرغلست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو اونۍ پیل شوې او له یو څو جزئي مواردو پرته د جګړې دواړو اړخونو تر ډیره پر خپلو ژمنو عمل کړی. همدارز واوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خپل نوی راپور خپور کړی دی. تاندې څنګه اونیس پروګرام به هم په همدې خبرونه کې واوري. سلام، د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لومړی خبرونه واوري چې اجمل اند چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما او په دې هیواد کې د ناټو د ملکی استازي دفتر په جلا جلا پیغامونو کې پر افغان سیاستوالو ټینګار کړی چې له یو اړخیزو اقداماتو د ډډه وکړي او د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت دې ګټه واخلي. په افغانستان کې تر 3400 ډیر ملکیان په 2019 کال کې وشل شوي دي او په ایران کې 5 کسان د کرونا وایرس له کبله ومړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر هغه پیښو سخت اندېښنه ښودلې چې دې سازمان د حکومتي چارواکو عدلون بدلون بللې. یوناما نن په یو اعلامیه کې ویلي، له زورواکۍ یا نورو غیر قانوني لارو کار اخیستل، هغه هم په داسې حال کې چې د تاوتریخوالي د کمیدو هڅې روانې دي، د سولې لپاره د افغانانو هیله له خطر سره مخ کولای شي. یوناما په دې خبر پاڼه کې پر ټولو لورو غږ کړی چې له زغم کار واخلي او اختلاف ته د خبرو له لارې حل کړي او د اساسي قانون نظم ته د درناوی وکړي. ملخ په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي دفتر پر خپل ټویټر ویلي چې د افغانستان لپاره وس داسې یو پړاو دی چې سیاسي مشران باید سره د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره یو ځای شي او د یو اړخیزو اقداماتو پر ځای دي آرام اوسي، خپلو کې د ډایلوګ او جوړ جاړی وکړي. د ناټو په وینا دا فرصت باید له لاسه ونه وسي. د یوناما او ناټو د کابل دفترونه د اندېښنې په داسې حال کې پډاګه کوي چې وروسته د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان په افغانستان کې د ثبات او همپالنې ټیم د خپل حکومت د جوړولو او همدارنګه د یو شمیر والیانو د عدلون بدلون غږ کړی. په دې لړ کې نن په پنشیر کې د پنشیر والی د عبدالله په ملاتړ غږ وکړ او د پنشیر ولایت د غونډو له تالار څخه د اشرف غنی عکس کوس کړ. همدارنګه ویل کېږي چې په سریپول کې هم د ثبات او همپالنې د ټیم د ملاتړو لخوا دغه ولایت ته نوی والی معرفي شوی دی. خو په افغانستان کې تر 3400 ډیر ملکیان په 2019 کال کې وشل شوې ده. شمیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په یو ریپورت کې خبره کړې. د دې ریپورت پر بنسټ شنن خپور شو د تیر میلادي کال په ترڅ کې تر 6980 ډیر ملکیان ټپیان شوي هم دي. د یوناما په ریپورت کې د جګړې ټولې خواوې ملامت ګڼل شوې دي، خو د ډیرو ملکي کسانو د وژنو او ټپي کېدو مسؤل د حکومت ضد وسلوال بلل شوي دي. په عین حال کې په بلخ او هرات ولایتونو کې سلګونو خلکو په جلا جلا غونډو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان هرکلی کړی. دوی په ټولو کاندیدانو او سیاسي لورو غږ کړی چې له زغم د کار واخلي او د انتخاباتو وروستي نتایج دې ومني. په ایران کې د دې هیواد د روغتیا وزارت چارواکو نن د کرونا وایرس له کبله د 5 تن مړ کېدل تایید کړل. دوی همدارنګه ویلي دي چې 10 نوي د کرونا وایرس پیښې په ایران کې ثبت شوې دي. دا ایران د روغتیا د وزارت ویان کیانوش دغه اعلان نن په دولتي تلویزیون وکړ، خو وی نه ویل چې وروستۍ یعنی 5 مړینه چیرې او کله رامنځته شوې ده. د فبروري په 20 یعنی پرون په ایران کې د کرونا وایرس له کبله د 2 کسانو د وژل کېدو ریپورت ورکړل شوی و. همدارنګه د دې اونۍ په پایل کې 2 کسان په دې وایرس په ایران کې وژل شوي وو. اخوا په اروپا کې هم یو اتیا بیا کلن ایتالیایی د کرونا وایروس لامل مړ شوی دی چې دا په اروپا کې د دې ناروغۍ لومړنی قرباني بلل کیږي. کرونا وایروس تر اوسه په چین کې چې اصلي مرکز یې د 2315 څلوېښت تن وژلي دي او نړۍ په نور اوویشت هیوادو کې د قربانیانو شمیر تر 200 اوښتې. د ایټالیا روغتیا وزارت پرون وویل چې مړ شوی کس د وینیتو سیمې دی. د ایټالیا حکومت پریکړه کړې چې د وینیتو په هغه سیمه کې چې دا کس اوسېده د ټولو 3300 اوسېدونکو معاینه وکړي چې بل کس پکې په کرونا وایروس اخته نه وي. په دې سیمه کې حکومت له نږدې 50,000 کسانو غوښتي دي چې له خپلو کورونو راونوځي او په سیمه کې پر ټولو ډلهییزو غونډو لکه د کارنوال جشن، کلیسا ته یو ځایي تګ او سپورتي نندارو باندې د یوې اونۍ لپاره بندیز لګېدلی دی. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی که هیوادونه په چټکۍ سره متحد نشي او عمل ونه کړي د کرونا وایروس د خطر د مخنیوي موقع ښایي له منځه ولاړه شي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر پرون ویل چې لا هم د دې موقع شته چې دا وایروس مهار شي او د لا زیاتې خپرېدنې مخه یې ونیول شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. وابوري چې په افغانستان کې په جګړو کې د تشدد د کمیدو پر ژمنه دواړو خواوو عمل کړی دی. افغان چارواکي تاییدوي چې طالبان هم په خپلو حملو کې کموالی راوستی.
کورنۍ چارو وزارت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو کوم تعهد چې په دغه توافقنامه کې درلوده د افغانستان له مخالفینو سره دواړه طرفو تعهد کړی چې په دې به عمل شي.
خو په عین حال کې په ځینو سیمو کې د ځینو جزئي مواردو او نښتو راپور هم ورکړل شوی دی.
جنګو د شل بالا دوه بجو سره چلان تر څلور بجو کې په د خدای شیطانو د بیان شرکتو خولي.
په نورو موضوعاتو کې وابوري چې په ایران کې د کورونا ویروس د پیښو له زیاتوالي وروسته په افغانستان کې هم د دې ویروس څخه اندېښنې پیدا شوې دي. همداراز په یو بل راپور کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې په جګړو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خپل نوی راپور خپور کړی دی. نور موضوعات هم لرو او د خبرونه په وروستۍ برخه کې به د تاندې څانګې اونیز پروګرام واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د تاوتریخوالي د کمښت پر موافقې عمل شوی دی او کومه لویه پیښه نه ده رامنځته شوې. ځینې امنیتي چارواکي وایي چې له اورزګان، بلخ او پکتیا ولایتونو نه د جګړې راپورونه هم ورکړل شوي دي. د تېرې شپې له 12 بجو راهیسې د افغان حکومت، امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ د هغې موافقې په ترڅ کې پیل شوې ده چې د امریکایانو او طالبانو د استازو ترمنځ شوې ده. په ځینو ولایتونو کې ولس د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو، پکتیا، ننګرهار، خوست، لوګر او کندهار کې د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ پیل د خلکو له تود هرکلی سره مخ شو. دوی لارو او کوڅو ته راووتل، خوښي او اتڼونه یې وکړل او د تلپاتې اوربند غوښتنه یې وکړه. د طالبانو او امریکا د هوکړې پر بنسټ د تېرې شپې له 12 بجو راوروسته په ټولو افغانستان کې طالبانو پر افغان او بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي او پر وسلوالو طالبانو به هم بریدونه نه کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې ته ژمن دي، وضعیت له نږدې څاري او د تیارسۍ په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی مروه امینی د شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې کوم لوی امنیتي پیښه نه ده رامنځته شوې او په هوکړه عمل سوی.
کورنۍ چارو وزارت او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو کوم تعهد چې په دغه توافقنامه کې درلود د افغانستان مخالفینو سره دواړه طرفو تعهد کړی چې په دې به عمل کوي. کورنۍ چارو وزارت او په ټوله کې امنیتي او دفاعي ځواکونه متحد دي خپلې وعدې ته. پورې کوم لوی حادثه نه ده رامنځته شوې. توافق باندې عمل شوی اما کلی جزئیات به دورې په خاطر تفصیل شریک.
خو په مرکز ولایتونو کې ځینې حکومتي چارواکي وایي چې د بلخ ولایت د زاري ولسوالۍ د پکتیا ولایت ځاځي اریوب ولسوالۍ او د ورزګان ولایت چنارتو ولسوالۍ کې تیر شپه له دولس بجو وروسته جګړه سوي چې د دوی په خبره د چنارتو ولسوالۍ په جګړه کې دوه پولیس وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې مخکې په حکومت کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه اتیا سلنه راکمیږي. سرچینې د هم ویلي وو چې طالبان اوس مهال په ورځني ډول نږدې پنځه بیا بریدونه کوي خو دا شمېر به پنځه لسو ته راټیټ سي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه د ملي تلویزیون له لارې ولس ته په پیغام کې ویلي وو په یوې اونۍ کې چې طالبانو د تاوتریخوالي کمولو هوکړه کړې له احتیاط ډک عمل به کیږي او افغان امنیتي ځواکونه با وضعیت لنګدی او په دقت ساری. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی وو کله طالبانو سره د دوی د هوکړه چې په یو اونۍ کې به په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی په بیساري ډول راکمیږي په بریالیتوب عملی سي د فبروري په 9 نیټه به امریکا له طالبانو سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړي. د وسلوالو طالبانو د نظامی چارو کمیسون پرون په یو خبر پاڼه کې چې رسنوی ته استولی ولی کلی دي چې دراتونکو شنبه تر ورځې به چې د فبروري 9 نیټه ده په ټولو ولایتونو مرکز او د بهرنیو ځواکونو پر ټولو اډو په کابل کې د حکومت پر امنیتي ادارو او پوځي اډو انتحاري حمله راکټي حمله او نور داسې بریدونه انکیږي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د نن ورځې د امنیتي وضعیت په اړه د طالبانو نظر هم راواخلو خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. له دې وړاندې هر ورځ طالبانو او افغان حکومت د جګړو او د اوښتو تلفاتو په اړه اعلامیه ورکولې خو نن ورځ تر اوسه هیڅ لوري دا شان کومه اعلامیه نه ده ورکړې. افغان چارواکي وایي چې له طالبانو پرته به د نورو وسلوالو ډلو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان وي.
د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې باید د تاوتریخوالي د کمښت په اونۍ کې هوکړې ته ژمن واوسي. د دې کارپوهانو له ډلې د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي چې د دې اونۍ بریالیتوب د باور د فضا له رامنځته کېدو سره بشپړه مرسته کوي. له ښاغلي کریمی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او د دې اونۍ د پیل د څرنګوالي په اړه یې په سر کې ترې پوښتلي دي.
دواړو خواوو فعلا کوم تعهد چې کړی دی دا تعهد خو تر اوسه داسې معلومیږي چې مراعت کیږي. خو زه زما په اند کوم پریکړه چې شوې ده دا تقریبا د مقدمه ده د اوربند دپاره او د موږ هیله هم دا ده.
کرمی صاحب، که چیرې د تاوتریخوالي اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسېدله څومره د جګړې د ښکېلو غواوو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولای سي؟
بیخي ډېره چې خلک په احتیاط سره ګوري. که چیرې دا په موافقت سره سر ته ورسېږي که د په یاد وي د درې ورځو اوربند څومره یو مثبت انعکاس درلودو تیر کال، نو دا به هم داسې ډېر مثبت انعکاس ولري او اعتماد به پیدا شي، باور به پیدا شي په ټولو سطحو کې، هم د جنګ په صفوفو کې د دواړو خواوو کې، هم د رهبري په سطحو کې په دواړو خواوو کې دا باور اعتماد زیاتیږي. د باور فضا چې رامنځته شي دومره جرأت دې پیدا کیږي چې بل قدم واخلي.
ځینې خلک ممکن هڅه وکړي چې خالد اونۍ کمښت دغه له ناکامۍ سره مخامخ کړي. د افغانستان دولت همدارنګه طالبان او امریکایي لوري ته څه کول پکار دي لپاره چې بدیالیتوب ته سره پای ته ورسي؟
تحلیل مې دا دی چې انشاءالله د سولې د پروسې غټ اکثریت په اصطلاح طرفدار د سولې دي. محدود څو کسان به وي چې هغه شخصي ګټې په اصطلاح د سعودونه په دې کې دي چې تشنج وي، جنګ وي، اوبه خړې وي، مایان پکې ونیسي. هغه ډېر محدود خلک دي د دولت په سطحه، د طالبانو په سطحه، د ایالاتو متحده په سطحه. دوی باید خپل استخباراتي کړۍ ډېرې فعالې کړي او دا خلک تثبیت کړي. شاید په سیاسي څیرو کې ځینې خلک پېژندل شوي هم وي، مګر د دوی په اپراتیفي قدمو کې باید استخبارات ډیر فعال وي چې د دوی اپراتیفي سطحو کې دا خلک تثبیت کړي، ځکه چې هغه عملا بیا لاس پوت نه وي، په منفي حرکات وي. تثبیتی کی مخنیوی وشي او په عین زمان کې مثبت تبلیغ باید وشي په دواړو خواو کې مطبوعات په دې کې ډېر سخت نقش لري کچیرې د سولې په اړه مثبت تحلیل او ارزیابي وکړي هغه د بینی زیاته وښیو په همدې لار کې تبلیغ وکړو دا به ډېر په ګټه وي.
د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ پر اهمیت باندې خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مخکمو په خبرونه کې واوریدل چې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو اونۍ نن شپه د نیمې شپې په 12 بجو پیل شوه او له جزئي مواردو پرته د جګړې دواړو اړخونو تر ډیره د جګړې د کمولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. خو په روزګان ولایت کې وسلوالو طالبانو د چارواکو په وینا پر یو شمیر امنیتي پوستو حمله کړي دي. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو دا بریدونه په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو کړي دي. د روزګان خلک د بریدونو سخت اندېښمن کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه نور جزئیات.
د تاوتریخوالی د کمښت د دورې له پیلېدو وروسته یعنی تر 12 بجو وروسته د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او دغه ولایت چنارتو ولسوالۍ یو ځل بیا د جګړو شاهدان وي. د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ او مرکز ترینکوټ کې تیر شپه یو ځل بیا وسلوالو طالبانو پر امنیتي پوستو بریدونه کړي چې پر مهال یې دوه پولیس وژل شوي او دوه تنه نور هم ټپیان دي. دا چنارتو ولسوالی ولسوال فیض محمد حنیفی ازادی راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه 2 بجې د دې ولسوالی جنوب طرف ته چشمیر لسګونه ترسېدی د ګولاغا په نوم پر یو امنیتي پوستا برید وکړ چې یادی جګړې د سهار تر 4 بجو پورې دوام وکړي. دی وایي د یادی جګړې پر مهال وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري. ولسوال زیاتوي چې د وسلوالو طالبانو ماینونه هم د جګړې په سیمه کې پاتې شوي چې غوښتل یې یا د پوسته پټاو کړي او سکوت یې کړي.
جنګ د شل بالا 2 بجو سره چالان تر 4 بجو کړي خو د خدای ساتنو طالبان شرکت خوړي خوځې مشته نه معلومه چې موږ دوه نفر زخمیان لرو. ونو خو طالبان جنګ چالان کې موږ خو قربان ته خو بیا مې زرات مو درلوده خو د تخوالي د کموالي په خاطر مو دا کله ول چې دوی به څه ونه کړي خو هغه د خدای دښمنانو بس هغه نقص کې پروايه ونه ساتل. جان د شل بالا 2 بجو سره چالان تر 4 پورې
د چنارتو ولسوالۍ تر څنګ د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ هم تیر شپه د درنې جګړې شاهد و. د پولیسو په لیکو کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند چنارک سیمه کې هم وسلوالو طالبانو پر یوې امنیتي پوستې برید کړي چې پر مهال یې دوه پولیس وژل شوي دي. دغه سرچینې چې نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید پر مهال وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا وشته خو وایي چې کره معلومات نه لري. د اورزګان ولایت مقام مسولین هم د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند په چنارک سیمه کې د وسلوالو طالبانو برید تاییدوي او وایي چې دغلته یو افغان سرتیری وژل شوی دی. د والی ویاند زړګي عبادی ازادي راډیو ته داسې وویل
تیر شپه 2 بجو شاوخوا د چنارک سیمه کې یو تن د خیزش پرسونل جملې څخه شهید لرو چې د وسلوالو مخالفینو د سنایپر انداخ په واسطه شهید شوی دی.
لدی سره د غراز د اورزګان امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې چیرې شپه شاوخوا یو بجو وسلوالو طالبانو د ترینکوټ شاراډون په سرخوم سیمه کې د ملي اردو پرې وقرارګاه هم برید کړی دی. په ترینکوټ کې د شپږو جو امنیتي پوستو کمانډان شیرزی ازادي راډیو ته ویل چې افغان پوځیانو د یاد برید په وړاندې وسلوالو طالبانو ته غشماتوونکی ځواب ورکړی دی. دی وای د یاد برید پر مهال وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وشته خو هیڅ پاره کره معلومات نه لري. بل خو بیا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکو دغه بریدونو سخت اندېښمن کړي دي. دی وای زیات خوشاله و چې نور به په افغانستان کې روانه جګړه ختمیږي خو وای بیرته هغه هیلي چې دی لرلې په اوبوله هوسوي. د ترینکوټ یو تن اوسیدونکو سخی جان حسینی ازادي راډیو ته داسي وویل
شرف صاحب دومره خوشاله اومه چې لکه یو څوک چې د تازه د مور پلار مثال پیدا سي انځ دونی خوشاله اومه چې دغه کم دغه چې د سره کړی و چې ول تاریخوالی کم دی انځ ورپر نامه استسولی او دلته چې خبر سم تیر شپه چې پر 12 بجې باندې ګوره دی اوربند سره اعلان کړلی او تاریخوالی کم کړلی بیا پر 2 بجې باندې مثال پچ نارتول سوالی کې دغه سپ نور ځایو کې داسې دغه پوسټو باندې حمله سیوي جنگرامه استسوي یانځ دونی خواشنی سوم شرف صاحب چې بیخی ډیر زیات خواشنی سو او غشتنه مداده چې مشته عمومي وربند ګرسري وسی
وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړه رسنی ته څه نه دی ویلي دا په داسال کې د چاپغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ټول هیواد کې امنیتی او دفاعي ځواکونو تامر وکړ چې پر وسلوالو طالبانو خپل حمله بندي کړي د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د موافقه لمخې د بیګا شپې له 12 بجو څخه د فبروري تر 19 پورې په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی کموي شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
په ننګرهار کې د تاوتریخوالی د کمیدو د اونۍ د پایل په ویار جشنونه پایل شوي دي د ازادۍ راډیو خبریال سهارګل امیرزای د شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی او ترې اورو چې ننګرهاریان ولې او څومره په څه دلایلو خوشاله دي امیرزای صاحب
مننه سلامونه تکل سر تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو ویل د اوربن پاړه باندې او د ډزبند د کمخ پاړه باندې د تنګرار کې بیلابیل جشنونه سرته ورسېدل تیر شپه ناوخت هم ځینې ځوانان د جلال آباد ښار مرکز راټول شوي وو او دوی خوشحالي ښودله او په ضمن کې په دولت او د دولت په سوال مخالفینو باندې غږ کاوه چې د دغه فرصت نه استفاده وکړي او دغه اوربند وغځوي اوربند وکړي د خلکو وینې قیدو ته نورې پرېنږدي او په خپل ولس باندې رحم وکړي همداراز نن سهار د سولې ولسي حرکت غړو هم په جلال آباد ښار کې راټول شوي وو او پیغام وړاندې کاوه خلکو د دولت سوال مخالفینو ته په خپله دولت ته چې اوربند وغځوي او سوله وکړي د تل لپاره د سولې په رڼا کې ژوند وکړي او یو بل وزغمي او د خلکو وینه تویدنه بنده کړي دې تر څنګ ځینې ورزشکاران چې د نورو ولایتونو هم راغلي وو او د ننګرهار ورزشکاران هم ورسره یوځای شوي وو نن په جلال آباد ښار کې په بایسکلونو باندې وګرځېدل او غږ یې کاوه په وسلوالو او همدارنګه په دولت باندې چې اوربند وغځوي او جنگ نور د تل لپاره بس کړي دوی هر کله کاوه درې وړو ډلو چې دغه اوربند اعلان شوی دی او دې ته هیله من شوي دي چې دغه اوربند به غځېږي او سوله نږدې ده او د دې خبره چې ډېر ژر به سولې ته ورسېږي خو غوښتنه همدا وه چې که دوی دواړه غاړې یو بل سره وزغمي او اوربند وغځوي نو نور به هم خلک خوشحاله شي
ډیر زیاته مننه امیرزای صاحب قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال سهار ګل امیرزای و چې په ننګرهار ولایت کې د تاوتریخوالی د کمښت د اونۍ د پایل په مناسبت د ننګرهاریانو د جشنونو او د هغو د هیلو په اړه جزئیات راکول د یادونې وړ ده چې قدرمن اوریدونکو له تیرې شپې راهیسې د لومړي ځل لپاره د دواړو خواوو د توافق له مخې د افغانستان د جګړې په جګړو کې د تشدد پر کمیدو موافقه شوې ده البته تقریبا دوه کاله مخکې و چې د اختر په مناسبت ناڅاپه د دواړو خواوو لخوا یو اوربند اعلان شو او د هغه اوربند پر مهال د اختر په دریو ورځو کې د دواړو لورو ترمنز دزبندي وشوه تقریبا یو سل پسلو کې اوربند وو خو هغه اوربند ډیر د یو اړخ لخوا اعلان شوی وو او په هغه پسې طالبانو د افغانستان د حکومت د غوښتنې ته ځواب ووایه او په غیر رسمي ډول یې له خپلې خوا اوربند اعلان کړ مګر د اوسني تاوتریخوالي د کمولو د موافقې اهمیت په دې کې دی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان په 40 کلنه جګړه کې د جګړې دوه ښکیل اړخونه د تاوتریخوالي پر کمولو موافقه کوي او تر اوسه پورې چې کوم راپورونه را رسیدلي دي دا تقریبا د یو غیر رسمي اوربند بڼه لري. د ورځې تر پایه او بلاخره د اونۍ تر پایه باید انتظار وباسو او وګورو چې بلاخره د دې اوربند نتیجه به څه وي او آیا دواړه خواوې به بیا هم پر خپلو ژمنو د اوربند د تاوتریخوالي د کمولو پر ژمنو د ژمنو ته دوام ورکړي او کنه. اوس ورځو کندهار ولایت ته. کندهار د طالبانو د تحریک د پیل اصلي مرکز و چې په نویمه میلادي لسیزه کې له همدې ځایه طالبانو خپل غورځنګ د هغه وخت د وسله حکومت پر ضد باندې چې په هغه وخت کې په بیلابیلو سیمو کې په مختلفو ځایونو کې مختلف حکومتونه او سیمه ایزې ادارې جوړې شوې وې په هغه وخت کې دوی له هغه ځایه خپل فعالیت را پیل کړ تر هغه پورې چې په همدې نویمه لسیزه کې تر په وروستۍ دوهمه نیمایي د دې لسیزې کې وکولای شوی چې خپل حکومت جوړ کړي او دا حکومت د افغانستان په ډیرو برخو باندې حاکم شو تر هغو پورې چې د 2000 کال په پای کې د امریکا د پاوځ د عملیاتو په نتیجه کې دا رژیم نسکور شو. کندهار ته ورځو د ازادۍ رادیو خبریال صادق رښتینی د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. رښتینی صاحب، په کندهار کې چې د طالبانو د تحریک د پیل اصلي ټاټوبی دی، څه احساسات دي؟ د خلکو نظریات څه دي؟
تکل صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. اول خو باید یادونه وکم چې د تیر شپې راهیسې چې دا دی شاوخوا 14 ساعت تیریږي په کندهار ښار او اولس ولسوالیو کې د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ترلاسه شوی. البته په ځینو ولسوالیو کې چې د تیر څو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې بندې وې، هغه د تیر شپې 12 بجو وروسته فعالیت شروع شوی دی او هغه بندیز چې مخکې وو هغه لیرې شوی. د خلکو سره چې موږ خبرې کړې دي، البته خلک د تاوتریخوالي کمښت نه ډېر خوشحاله دي. د دوی غوښتنه دا ده چې دغه کمښت په یو دایمي اوربند بدل شي. او بله یادونه باید وکړم چې د تیر ځل د اوربند سره توپیر دا دی چې دا ځل د وسلوالو طالبانو مشرانو خپلو جنګیالیو ته دا اجازه نه ده ورکړې چې ښارونو ته داخل شي. تیر ځل چې د درو ورځو لپاره لنډمهاله اوربند و، موږ ولیدل چې وسلوال طالبان په انفرادي او ډلیزه توګه کندهار ښار او د یو شمېر ولسوالیو مرکزونو ته داخل شول، خو او دینو ان د امنیتي ځواکونو سره ګډاکشنو مخاصل خو لیدل کېږي چې دا ځل داسې نه دی. او په پرون ورځ کې چې کوم ټلیفوني پیغامونه چې د دوی مشرانو خپل جنګیالیو د لیږلي و، په هغو کې واضح توګه دا یادونه شوې وه چې دوی ښارونو ته د تګ حق نه لري. او یادونه لکه مخکې چې موږ وکړه، خلک په مجموع کې د تاوتریخوالي کمېدو ته خوشحاله دي، ځکه چې په دې کې شک نشته چې د کندهار خلک د نامنوي د ډیرو جدي پیښو سره مخامخ شو. په تیرو 3 کلونو کې په زرګونه کسان د جګړې په دواړو خواوو کې وژل شوي دي، ډېرې کورنۍ بې سرپرسته شولې. نو له دې خاطره دلته خلک معمولي اوربند ته هم ډېر خوشحاله دي او دا پر نیک پال نیسي او د دایمي اوربند او دایمي سولې غوښتنه کوي.
تیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال صادق رښتینی و چې له کندهار راپور راکاو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو واوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
دین محمد احمدی له کندهار په خپل اس ام اس کې لیکلي د تاوتریخوالي کمښت کولای شي چې په افغانستان کې د دایمي اوربند لامل وګرځي. نقیب الله مغفور له هلمند لیکلي، اوس هغه وخت را رسیدلی چې ټول افغانان سره یو ځای شي او له دې فرصت څخه ګټه واخلي. جعفری لیکي د تاوتریخوالي کمیدل د سولې د پاره زیری دی. عزیز زابلی له ځنځیر نه لیکي، ډیر خوشاله یم چې طالبان له خپل دریځ څخه تیر شول او د تاوتریخوالی کمول ومنل خدای دی وکړي چې تلپاتې اوربند هم وشي او راتلونکی کال او د راتلونکي کال په پایل کې د یوې باعزته سولې خاوندان اوسو. حکمت لودین له لشکرګا نه لیکي: له ماښام راهیسې چې دلته زه یم د کوم ډز غږ مې نه دی اورېدلی. او شفیق بریال د کندوز له دشتارچي ولسوالۍ نه لیکي: په دشتارچي ولسوالۍ کې د تاوتریخوالي اونۍ په آرامه او سوله ییزه توګه پیل شوه او له بېګا راهیسې جګړه نه ده شوې. خدای دې وکړي چې حکومت او طالبان د دې فرصت ته ګټه واخلي او دایمي سولې ته لاره پرانیزي. سموږ کاګ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. د ازادۍ راډیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او و ورځې د اونۍ خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او موضوعات لرو او همداراز د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام تاندې څانګې هم خپرېږي. خو لومړی اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
وروسته له هغې چې له یو شمېر ولایتونو څخه د تاوتریخوالي د کمیدو د هوکړې سربیره د وسلوالو طالبانو د ډزو او بریدونو رپورټونه ورکړل شول، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې سپیناوی کړی چې دا عمومي اوربند نه دی او یوازې محدودې ساحې او مرکزونه دي چې وسلوال به پکې فعالیتونه نه کوي. د افغانستان په اړه بل خبر دا دی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر هغه څه سخت اندېښنه ښودلی چې د سازمان د حکومتي چارواکو روان عدلون بدلون بللې. یوناما نن په یوې رامې کې ویلي: له زورواکۍ یا نورو غیر قانوني لارو کار اخیستل، هغه هم په داسې حال کې چې د تاوتریخوالي د کمیدو هڅې روانې دي، د سولې لپاره د افغانانو هیله له خطر سره مخ کولی شي. همدارنګه په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کیم نن په خپل ټویټر ویلي چې د افغان سیاسي مشرانو لپاره د جوړجاړي تفاهم وخت او باید له یو اړخیزو اقداماتو ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې د ټیم ملاتړو نن په سریپول کې د نوي والي د ټاکلو خبرداري ورکړې او همدارنګه د پنشیر والي د خغلی عبدالله په ملاتړ غږ پورته کړی دی. او په افغانستان کې تر 3400 ډیر ملکیان په 2019 کال کې وشل شوې. دا شمېره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما په یو ریپورت کې خبره کړه. د سیمې او نړۍ د خبرونو مهم خبر دا دی چې په ایران کې یو بل تن چې دا پنځم کس دی د کرونا وایروس لامل نن مړ شو. دا خبره د ایران د روغتیا وزارت کړې ده او ویلي دي چې 95 د کرونا وایروس پیښې هم دغلته تایید شوې.
او اوس هم سپورتي خبرونه واورئ چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دی.
د کاراتا د کیوکیشن سیالیو پنځم پړاو پای ته ورسید. د هرات ولایت بدني روزنې د ریاست فنی او مسلکي مدیر ضیاء الحق سیا ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې له کیوکیشن تاتاکای سیوکیشن سبکونو له شلو کلپونو 246 لوبغاړو ګډون کړی و. د ښاغلي ضیاء خبره: د دغو سیالیو د جوړولو موخه د کاراتې د آزادو سبکونو د همغږۍ او په 1999 کال کې په ملي کچه د لوبو لپاره چمتووالی دی. خغلی زیا وایي په دغه سیالیو کې چې د څلور عمري کټګوریو یعنی لس کلنو، 15 کلنو، 18 کلنو او د 22 کلنو کسانو ترمنځ وسوي، شپږ شپږ غوره لوبغاړو ته جامونه، میډالونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. د پاکستان د ګالف اماتور سیالۍ د څلور افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو غړي مجیب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل د دغو سیالیو کوربتوب پاکستان کوي. دا سیالۍ چې د جمعې په ورځ پیل شوې د فبروري تر درویشتمې نیټې پورې به د پاکستان په لاهور ښار کې دوام ولري. په دغو سیالیو کې دوه ښځینه او دوه نارینه افغان لوبغاړو ګډون کړی دی. د پاکستان د ګالف اماتور سیالیو کې د افغانستان او پاکستان د لوبغاړو تر څنګ د سیمې د هیوادونو یو شمېر نورو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. او کرونا له مالدیو سره د چین ملي ټیم کتنه تایلند ته وغځوله. د کرونا د ویروس د خپراوي د ویرې له امله د قطر د 2022 کال نړیوال جام سیالیو په لړ کې له مالدیو سره د چین د فوټبال د ملي ټیم لوبه تایلند کې کیږي. د نړیوال ورزشي خبري آژانسونو او د آسیا د فوټبال د کانفدراسیون د رسمي ویبپاڼې د خبر له مخې د کرونا د ویروس د خپرېدو له امله چین نسي کولای په خپل هیواد کې د لوبې ډګر ته ولاړ سي، نو ځکه دغه هیواد به دا لوبه د مارچ په 26 نیټه د مالدیو پر وړاندې د تایلند په چانګ ارانا لوبغالي کې وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو د نورو راپورونو خبرولو ته. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په خپل یو نوی راپور کې ویلي دی چې په 2019 کال کې 10,000 افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یوناما د بشري حقونو د څانګې مشرې ازادۍ راډیو ته وویل چې شپږ کاله په پرله پسې ډول په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې ګراف نه دی ټیټ شوی چې دا د ملګرو ملتونو لپاره د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. راپور ښیي چې په 2019 کال کې ډیری تلفات د دولت د مخالفینو لخوا شوي دي چې تر ډیره په طالبانو پورې اړه لري، خو طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې د یوناما راپور بې بنسټه بللی.
سید رحمان د خپل لور سمیرا درد پوښتي. دوی له میدان وردګو ولایت دلته کابل ته راغلي ترڅو د مرستې لپاره یو ادرس پیدا کړي. د سید رحمان په وینا د میدان وردګ ولایت جغتو ولسوالۍ کې 1990 کال کې د کورنۍ وغړي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې ټپیان شول. شپږ کلنه سمیرا چې یاده پیښه کې سخته ټپي شوې او اوس مهال نشي ګرځېدای، مور خویندې او وروڼه یې هم چې شمېر شپږو کسانو ته رسیږي په کور زخمي پراته دي. سید رحمان په خپل کلی کې د جماعت امام وو. اوس د لاسنیوي لپاره هیڅ څوک نه لري. دوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې جګړې کې د کورنۍ زور او ژړا لیدلې او نور نه غواړي چې کلی کې مرمۍ فیر شي.
بیا دا اولادونه د ما د یوه واده نه روي و مخرې کور په طرف باندې دی، خو د حکومت قوای ور مخامخ شولې کاتور ریي و ولسوالۍ ته بیا په دوی باندې شروع وکړه. ما اوه اولادونه او شپږ اولادونه او کاره دغه ټول وویشتل. بیا ټول نګویز پورچه ولګېدلار، یو مریض مې و نفره دی، یو مریض مې و پورچه یولس پورچه اته پورچه دار یو داسل کېدلای دی. خو موږ هم دا غوې ویو چې کنه چې ولایت ته ورشي غوي دا یو نشانونه ویشتل، یو ته یو مثال شمالي و ویشتل، یو زر وک ویشتل. موږ نه بنه چا په موږ به د خوای پکنه بل نه غوې سیدین کای بل څوک نشته. دا غوې چې سول راشه رو می روشه.
سمیرا په دردمن ځان راته وویل
مې دی و د نتل دې مې سمې وما سی هغه پر یار کې اسکار ور باندې وکړ.
افغانستان کې سید رحمان ته ورته ډېرې قربانیان شته چې یا خپل د جګړې ښکار شوي او یا یې کورنۍ غړي. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې د شنبې په ورځ خپل تازه راپور خپور کړ. د یوناما د تازه راپور له مخې یوازې 2019 کال کې 10,000 ملکیانو ته مرګ ژوبله وښتي ده، چې 3,403 وژل شوي او 6,903 ټپیان شوي دي، چې 10% یې ماشومان او 20% یې ښځې دي. د یوناما د شمیرو له مخې افغانستان کې تیرو شپږو کلونو کې ملکي تلفات په پرله پسې توګه د 10,000 زیات دي. د دوی د شمیرو پر بنسټ یوازې د تیر کال په پرتله ملکي مرګ ژوب له 15% کمه شوې ده. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما موندنې ښیي چې د ملکي تلفاتو 28% د دولت مخالفینو لخوا ترسره شویو بریدونو کې ثبت او پاتې 28% د افغان امنیتي او بهرنیو ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. په دې اړه د یوناما یا ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر فیون نا فریزر د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
We're concerned that there as a high number of civilian casualties
mung pa afghanistan ki da mulki talafat o paada jiti andikhna laru mung da mulki talafat o paada report sabto da de raporuno la mahi tar hagcha jagda o na darawal shi da mulki wagado pa barkha ki ba talafat dawam lari
in 2009
da yunama da rapor la mahi tir kal da mulki talafat o shmer ziato chi wasal wek salana da talibano shpana salana da afghan amniti zwakuno dola salana da daish dali او اته سلنه یوازې د بهرنوی ځواکونو لخوا ثبت شوی مخکې تر دې به د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون 2019 میلادي کال د افغانانو لپاره یو خنړی کال بللی و د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون په راپور کې راغلی و چې په 2019 میلادي کال په لومړیو نه میاشتو کې د ملکی مرګ ژوبل شمیره نسبت 2013 میلادي کال ته ډیره لوړه ده په راپور کې دا هم ویل شوی و چې په دې کال کې 1202 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې له ډلې یې 2918 تنه وژل شوي او 2955 تنه ټپیان دي د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په راپور کې د ملکی مرګ ژوبلې 1% مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو اچول شوی و په دې پور کې د ملکی مرجوبلی 14% مسولیت د افغانستان پر حکومت او بهرنیو ملاتړو ځواکونو اچول شوی و 15% مسولیت د داعش ډلې او 9% مرجوبلی عملان بیا نامعلومی وسلوالې ډلې بلل شوی وي طالبانو بیا دا راپور رد کړی و دغه ډلې د یونما د تازه راپور په وړاندې هم جدي غبرګون ښودلی دی دوی د شنبې په ورځ د یونما د راپور تر خپرېدو وروسته یوه اعلامیه کې ویلي چې یونما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې له واقعیت نه لرې راپور خپور کړی افغان امنیتي بنسټونو تر اوسه د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې به په یو راپور کې واوري چې د غزنی هندوان په دې ولایت کې د خپل زاړه درمسال د بیا رغونې هیله لري
د افغانستان ولسمشر د هندوانو سکانو د عبادتخونه دپاره یو بودیجه منظوره کړې و انشاءالله ډېر زر به موږ د مرکز سره په تماس کې شو چې دغه درمسال هم په هغو جمله کې ورغول شي
د تاندې څانګې اونیز پروګرام هم واورئ اورېدو ته یې راسره اوسئ په ایران کې د کورونا وایروس د پیښو زیاتوالی په افغانستان کې اندېښنې پارولې دي عراق او کویت له ایران سره خپل سرحدونه بند کړي خو افغان حکومت وایي تر اوسه د سرحد د تړلو لپاره اړتیا نشته روغتیایي چارواکي وایي د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په سرحد کې جدي کنټرول لري په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هغه وګړي چې د ایران له قم ښار څخه افغانستان ته راوړي د 14 ورځو لپاره قرنطین کیږي د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله معیار نن شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل روغتیا وزیر په دې اړه له بېلابېلو ارګانونو سره بیړنۍ غونډه کړې او روغتیایي ټیمونو ته یې دنده سپارلې چې جدي څارنه وکړي
وزیر صاحب بیړنۍ جلسه دی مختلف سکتورو سره ولینو چې پغې با صلاحیت نمائندگان والته حضور دلوده چې دا خو چې په چین کې و اړکی کمی و تصمیم ونیول شو چې په نیمروز او فراه کې او ځان قندار کې تیمونه واستول شي چې هغه څوک چې خواستن چې د قوم ناراضي پتنه او شته علي مایتي وخت شي
کورونا وایروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو د چین حکومت پرون ویل چې په دې وایروس 113 نور اخته کسان مړه شوي دي د ایران حکومت پرون د کورونا وایروس له امله د 100 وګړو مړینه تایید کړه او وی ویل چې 13 تنه په دې وایروس اخته پیژندل شوي په مجموع کې تر اوسه پورې 2113 تنه په کورونا وایروس مړه شوي دي تر 14000 زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي د غشان په ډیر شو نور هیوادونو کې سلګونه کسان په دې وایروس اخته شوي دي دا په داسې حال کې ده چې عراق او کویت له ایران سره خپل سرحدونه تړلې دي خو افغان حکومت وایي تر اوسه په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې مخکې تر دې د هرات یو شمېر سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي و چې په هرات کې د کورونا وایروس پیښه ثبت شوې ده خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا څرګندونې رد کړې دې سره هم مهاله افغان ډاکټر روح الله فیض وایي حکومت باید د نورو تدابیرو ترڅنګ د سرحد تړل هم د یو ممکنه اقدام په سترګه وګوري
کرونا وایرس یو وژونکی وایرس دی او تر اوسه د کنټرول لاندې نه دی راغلی وقایوي تدابیر دې ته ډېر ضرور او مهم دی مرزونو تړل د هوایي مرزونو او زمینی یعنی ګټې زیاته دی او د یو د وقایي تدابیر څخه امداد دی چې کیدای شي مسافرینو کې کوم مریض راشي یا اموال اجناس دلته راځي هغه شاید ملوث شي او خدای نه خواسته دا کرونا وایرس دلته سپرید شي.
له دې ټولو سره سره افغان حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د چین له ووهان ایالته افغان محصلین پلازمینې کابل ته رالېږدوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اوس وایي دوی په ایران کې د کرونا ویروس د پیښو له ثبتېدو وروسته یو ځلې بیا په دې اړه غور کوي څو دغه محصلین په خوندي ډول افغانستان ته انتقال کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د آزادی رادیو اونیس پروگرام تاندې څنګه پیلېږي، خو له هغه مخکې د خبرونې وروستی راپور. راجارام یوازینی هندو دی چې د خپل عبادت ځای د ساتنې په مقصد په غزنی کې پاتې دی. دی وایي کله به هم خپل وطن پرینږدي، خو د ده په وینا هغه درامسال چې دی ساتونکی پالونکی او عبادت کوونکی دی اوس په ډیر خراب حالت کې دی.
د غزنی تاریخي بالاحصار تر څنګ د شهر کونه په یوه څنډه کې په یوې زړې او نړېدونکې حویلۍ کې یوه بېوزله کورنۍ اوسي. دا د راجارام کورنۍ ده. حویلۍ چې په اصل کې درمسال دی په خطرناک حالت کې ده. د ځینو خونو چتونه یې سوري سوي، د کړکیو هندارې ماتې، د کور غولی کنډ کپر، د خونو ورونه یې مات، د کلا څلور کونج دیوالونه یې درزنه او د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. خو راجارام د دغه درمسال ساتونکی پالونکی او عبادت کوونکی دی. دلته خاموشي ده. د راجارام له کورنۍ پرته بل هیڅوک عبادت ته نه راځي. راجارام یوازینی هندو دی چې د خپل عبادت ځای د ساتلو په مخه په غزنی کې پاتې دی. نور نو د هندوانو ټولې کورنۍ له دغه ځایه کډه سوې دي. رام وایي په غزنی کې د هندوانو 150 کورنیو ژوند کاوه، خو د نامنوی او جګړو له امله اوس د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند کوي. خو د رام په خبره که سوله راسي بیرته به راستانه سي. راجارام وایي کله به هم خپل وطن پرېنږدي او د دغه تاریخي او زوړ درمسال خدمت به کوي.
د دغه مابت چې کمی 940 کاله تاریخ په دولت کې دی، اوس یې وضعیت ډېر خراب دی. مونږ دغه درخواست دی د محترم ډاکټر اشرف غنی نه چې اخی درې کاله مخکې په کانفرنس کې په کابل کې زوم وم. 50 کسه هندوانو سرداران تللي وو. هغې وویل چې د بابا پیرتناک په مندر باندې د جدي کار شروع شي، خو په دا درې کاله کې زموږ هم چونو خوړلو.
راجارام ناهیلی دی. دی وایي پلار او مور یې په دغه وطن کې پیدا سوي، لوی سوي او خاورې سوي دي، خو بیا هم په خبره یې چې دوی ته د وطن د بچیو په سترګه نه کتل کېږي.
کدا دولت زمونږ غم نه کوي چې مونږ نورو دولتونو ته وایي چې زمونږ داسې عبادت خانې دي په افغانستان کې، زمونږ دا کار نه کوي. روډونه جوړېږي، مسجدونه جوړېږي، ممبرې جوړېږي، بسته بسته بلډینګونه په غزنی کې جوړ شو، د مونږ کار ولې نه کېږي؟
په ولسی جرګه کې د هندوانو او سیکانو استازی اوتار سنگ خالصه بیا ډاډ ورکوي چې د نوي کال په پیل کې به دغه درمسال ورغول سي.
بودیجه چې په شنه وزارت اجوقاف کې اسناد په مراحل شوی دي، مونږ هرڅو د نوي کال باندې درمسال جوړېږي.
د غزنی چارواکي هم د دغه درمسال درغولو ژمنه کوي. والی وحید الله کلمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل پلاوی بټاکی له مرکز سره به تماس نیسي تر څو د دغه مندر درغولو چارې پیل کړي.
په وروستیو کې د افغانستان ولسمشر د یوه حکم په اساس باندې د هندوانو سیکانو د عبادتخونو دپاره یو بودیجه منظوره کړې او انشاءالله ډېر ژر به موږ د مرکز سره په تماس کې شو چې دغه درمسال هم په جمله کې ورغول شي.
د دغه ځای روڼاندي او مدني فعالان هم وایي هندوان او سیکان د دې وطن بچان دي او هغې ته هم باید خپل حقونه ورکړل سي. له دې ډلې متی الله کمال فوري ازادي راډیو ته وویل
په دې هیواد کې پاتې شوي دي، د هیواد ته ژمن خلک دي، دوی د هیواد د حسین او د بادی او د عمران په برخو کې ډېر سری قربانیان ورکړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د هندوانو تر څنګ ډیری افغان سیکان هم له دغه ځایه کډه کولو ته اړ سوي دي او پاتې نور یې په سختو او ستونزمنو حالاتو کې ژوند کوي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ.
د جنایي پیښو له ډېرېدو وروسته چې ترسره کوونکي یې ډېر ځوانان دي، دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي.
یعنی هغه ځان کم نه ورته راولي چې دایما تربور دی، هلته نور خلک هم ناسي تربور ناسي.
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې یې څه وي؟
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر سوم.
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راوګرځول شي څه باید وشي؟
په کور کې که توپک یا توپنچه وسي، باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه، د ماشومانو نه، د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي.
د تاندې څانګې دا خپرونه همایون هیواد جوړه کړي او زه رویه مادومی وړاندې کوم. په پیل کې د خپرونې د موضوع اړوند راپور له همایون هیواد څخه اورو.
د رواني اوږدې جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي له کبله داسې پیښې ډېرې رامنځته کیږي چې یو ځوان راپاڅېږي او بل وژني. قتل ته په عادي سترګه کتل او د اسبابو د موجودیت تر څنګ احساساتي کیدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پیښو په عواملو کې حسابېږي. د څرخې پله په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادوو، د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي. دی وایي په دې پښمانه دی چې ولې یې خپله د یو چا د ژوند په اړه پرېکړه کړې.
خپل د خاله زوی مې وویشتل، هغه مې وویشتل بیا د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر سوم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل تا قزانه مشروع کار کول، بس ما وشت
ولې نتلې محکمه ته عریضه دی پرې نه کوله چې هغه دی خپل وشت.
بس ونده بس حکومت کوړته ویل، خو هغه نه بندي کول. بس ما دغه چې دغه د ژوند د ستنګ راهلم، بس ما کرامه وشت.
خو زه د خپل په زندان کې نو
خو ژوند دی. بس هغه چې پېښ سو اوس خو پېښې مانی کول د کار مې وکړ.
هغه ژوند دی دغه ژوند سره څومره فرق لري؟ هغه وخت خوشاله
وي چې ډېر دلته خو موږ تاسو معلومې زندان دی خپل پر سر نه ډوډۍ حکومت لاس کې دی، بل حکومت لاس کې دی باندې لا وخ. بس هر شی موږ خپل لاس کې، خو دلته باندې یو مجبورې څوک
په چل دې زی وزي قتل خونه کوي.
یا نور بس توبه مې دی.
هغه د خلق په استلاوی نه ګرم وي، په اسانۍ وهل ټکول کوي، جنگونه کوي، قتلونه کوي. هغه ځوانانو ته څه وایي؟
خدای دې تکسي دې کو هغه هم کدا چې کارو خو زایل دې بس زندان کې بل ځای خونه دي. و دغه غوښتنه دې منه سم کارو کې سبقان وال.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینت د دې سبب ګڼي چې د ځوانانو ترمنځ وق دې ډېری وي او کا وړه خبره هم کیږي کیسه یې تر قتل رسیږي.
د ډېر د ځوانانو د چې غوي ګرځي را ګرځي غوي ځان ته یو څه وای نو که ډیره وړه خبرم سی نو هغه په غیرت سره راشي یو بل نصر تیرګي تربونیت ته په ورسره کې نو هغه راځګي بل تختار سره ورکی نو هغه یو بل نه ځان کم نه غني نو یو ورو راځګي دا بل ورو وژني یو ملګری راځګي بل ملګری وژني دا کیسه ډیره دردون کیم دی. تربونیت دغه یعنی سل پیسه د رول کلری یعنی هغه ځان کم نه ورته ولی چې دایما تربور دی، حالت نور خلک هم ناسي تربور ناسي. نو دا ورته ډول پیغور کاری چې ما باندې لاس کې یې ماته تیز خبر وکړې، ماته پیغور وک نو دای دی پیغور بدل یکس مشتلو باندې پژل باندې کوي.
دا خو سوسیدونکو جان محمد منصور د ځوانانو احساساتي کېدل د دې سبب بولی چې دوی په اسانه قتل وکړي.
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کومه لانجه کومه خبره وي د چا سره، دوی ډېر زر احساساتي کېږي. بل اخر دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي، یو کس وژني، په پایله کې دا قاتل له کورم وزي، په کور کې نشي پاتې کېدای ځکه هغه کوم کس چې وژلی هغه هم نه پرېږدي. په پایله کې دنه هر څه پاتې کېږي، تعلیم ترې پاتې کېږي، خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کېږي.
دیني عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسمل وایي که ځوانانو ته قتل اسانه ښکاري خو ګاللې بیا ډېر سخت وي.
بیا دا دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله، پنځلس کاله، شل کاله، درس کاله ورځېږي، ځوانان پکې مړ شي، اخر بیا مېمانه باندې سره جوړ شي. بیا دومره دښمندار ځوان دومره مشکلې سي د ما یو ملګری و، دښمني کړی و تقریبا شل کاله، درس کاله. د ما ته قصه کوله سي ورځ د شپه وه روان و، موته پکم راسره و، نو یو دیقان و که باغوان و یا بل مزدور و اوبه یې لګولې، بېغمه پروت و، خپل سر ته یې پټوي خو یې ما ځان سره ارمان و چې دغه ته ژوند وایي، داسې یو حالت به راسي څه زه داسې خوب وکړم. او داسې دښمنداران دي سي هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نه سي راوتلی، دروازه مخته خوسته کوي. نو قتل څه دغه دښمنۍ ترې پیدا کېږي او د دښمندار ځوان ډېر سخت دی. په دې نه ارزي چې دغه سیزون سړی وکړي.
د مولانا بسمل په وینا ځوانان باید ډېره حوصله وکړي او داسې کار ونه کړي چې د ژوند بیړۍ یو طوفاني سمندر ته وغورځوي.
د قتل حالت کې انسان بالکل داسې عقل د سړی نه ځي، ځکه شریعت قهر خوړلو توصیه کړې انسان ته. به انسان مخکې له مخکې نه باید داسې ذهن جوړ کړي مثلا قتل ډېر بد ده، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها اذا جزا جهنم دا دا ابدی بدای په جهنم کې دا ځکه چې انسان څه ده هلته ځان د وزلو حق هم نه لري ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده لکه یو څوک مثلا قتل کوي لکه داسې مثال دی چې چا یو کور جوړ کړی هغه وران کړي خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کېږي او څومره جزا یې قتل ته کړې هیڅ بدې ګناه ته به نه یې ټاکلې.
نور افضل عابد وایي لا چا سره که د ځوانانو یوه ستونزه راځي دا دې پر ځای چې دوی خپله پولیس څارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وی خدا چې په داسې مسایلو کې خپل فیصله کول کې نه وی
خپل ځان نه قاضي جوړوي او داسې پریکړې وکړي چې بیا یې په ټول عمر کې جبران ورته سخت وي. خدا د چې ځوان باید له احساساتو کار وانخلي او تر څو پورې چې ممکنه وي حوصله وکړي او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته رامخ کېږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي. عدلي او قضایي ارګانونه شته هغو ته د مراجعه وکړي. د کوم مشکل چې ورته مخامخ کېږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي، نه دا چې دا یې ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک ووژني. دا داسې ده که څوک یې ووژه خپله ځان یې ووژه، ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی، کورنۍ یې په تکلیف وي، حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
دشمن راغی زپد والا سوم پات خدایا واخل ترکړه ضرور پزړ کی ما تخدایا.
د چیوال ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کیدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې لمرستیال عبدالسبحان مصباح سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
مصباح صاحب، جنایي جرمونه ډیر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډیر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني، کل جرمی اړخ دې مسلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دی وکړي.
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده، د دې تر څنګ د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګ له دې نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنې که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کوټ ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي. نه کېدی شي سبب بل څوک مو چې رکزم داسې کار وکم یا به پیسې ورکم یا به انجلۍ ورکم خلاص پشم، که بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم همداسې دوام کوي، نه قتلونه به نورم کیږي. نو څنګه کېدی شي د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترینه لاره د حل ده. په جزایی مسائل که دی حق الله مسئله چه مطرح کیگی، پا دی که پا هیت عنوان بانده پرتل سارنوال نه او دی قاضی نه چه پا قضیه که دخیلی گی، پا اگر رسمی توگه پا جزایی مسائل که نه جرگه پا که حق لری دی مداخلی، نه دی تصمیم حق لری، و هر تصمیم چه نیسی اگر پا ملی حاکمیت که مداخله ده، اگر دی آما و نظم خرابواله ده. متاسفانه چه پا افغانستان که دست قضایه و منگل رو او دا حل شوی هم ندی، زکا چه قانون پا حقیقت که یا و اجتماعی قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کومه جزا چې هر جرم ته یا کوم جرم چې تعریف شوی ده دا په حقیقت کې د خلکو له خوا شوی، نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات رامنځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راضی موضوع په یو جرګه باندې چې یو څو سپینګری هغه راضی د خپل د ذهن نه خبر هلې چې هغه بد فرهنګ نه ده، چې مثلا خزینه اونجلی ورکی په بدو کې دلته ده چې هغه اصلي هدف ته مونږ نه رسیدو، اصلي هدف چې مونږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم را منځته کو، هغه له منځه ځي او په مقابل کې دا مسائل زیاتیږي.
سبا یې دوشه چې ځوانان له مسائل سره داس چلندونه کې چې د کراش قتل وکي او بل اخره ځای زندان وي.
تر ټولو مهمه د حل لار د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د اذهانو تنویرول او داسې وضاحت ورکول ورته چې ښه دا مسایل جرمي بڼه لري. په دغو مواردو کې باید ډېره قوي عامه پوهاوی وشي. اجازه کود که بس او اساسي قانون که بس داده چې بیخبری له قانون نه عذر نه ګڼل کیږي. په جزایی مسایلو کې باید رسمي مراجعه ته ورشي. مثلا یو څوک دا یو مشکل سره لري ورزی دی، حوزې مربوطه دی، پولیسو ته اطلاع ورکړي، څارنوال ته اطلاع ورکړي چې راشه ورو ورځ دغه سړي سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کړی. یعنی حتی که یو څوک مړ هم کی، نو هغه به بیرته قانوني مراجعه ته وړاندې کوي، هغوی پوهیږي او بیا تعقیبه. د دې تر څنګه دوی باید ډېر ساړه اوسي، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډېر زیق دي، ډېر قید دي، هغه بیل بسته. په هر حالت سره چې مخامخېده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظې حوصلې ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډېره مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توفنګچه اوسي یا داسې شی اوسي چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسۍ نه لرې کي. یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خپرونې ته هم د پای ټکی ږدو. تر بلې خپرونې مو الله مل شه.
آزادي رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.